السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی خلاند خبري برخه هم لري. په دې کې بو وری چې د دوه غونډه ته یوازې درې ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هم پر افغانستان واکمنو طالبانو پکې خپل ګډون نه دی یقیني کړی. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال په ځانګړې توګه ملګری ملتونه د دې غوښتونکو دي چې طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ټوماس نیکلاسن وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلي نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څنګه سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیونه یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نور لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نور برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړی چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ او خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو یې نه پوهیږي چې د بل څاخت ډوډۍ به له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوع خبرې شوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د روانې اونۍ په پیل کې په تاجکستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وویل چې جاپان له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د مدیریت بودیجه ورکوي. د دې پروژې هدف له افغانستان څخه تاجکستان ته د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د اسانتیاو رامنځته کول خودل شوې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې پر افاق به د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپای ټولنه یو ترهګر ډله بولي پوځي عملیات وروسته له هغه مخته بوزي چې له سیمې ملکي وګړي ووزي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې به پر افاق هم یو پیاوړی اقدام شامل وي. البته وروسته له هغه چې د پټکو د سیمې ملکی وګړو ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له سیمو ووزي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځ حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. اسرائیل پر افاق کې پر پوځي عملیاتو ټینګار داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پلاوی پرون چهارشنبه په سیمه کې د ولنمهاله اور باندې ټینګېدو لپاره د قاهرې له خبرو ووت. د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب د دغو خبرو هدف دا دی چې غزې ته د بشري مرستو رسولو او د حماس لخوا د نورو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره یو لنډمهاله اوربند ټینګ شي. او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو لویه کشتۍ لمنځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کشتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څنګه د راپور له مخې د روسیې دغه کشتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو په نښه کړې وه. خو د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوف د اوکراین د پوځ دغه ادارت کړې او دا هم ګرانه ده چې د کیف دغه ادعا په خپلواک توګه تایید شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقونه. خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډه تدری ورځې پاتې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې غونډه کې ګډون کوي کنه. له بلې خوا ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو تر څنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې په جوړیدونکو غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي چې شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې ښاغلی متقید دغه څرګندونې د دوحې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه چې ښاغلی متقی د دوحې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلی متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوند ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته رایه ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغه سي او استاذ له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغه سي او استاذ ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښ هم کړی چې کدي دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انټونی ګوتریش به دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شوې مشرکوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلی دوجاریک وویل دغه غونډه هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي تر څو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا پکې د افغانستان لپاره د دې هیواد دو ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړې. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د دوحې غونډه مهمه وبلله، خو د نتیجې په اړه یې محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتو په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یوه ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولای شو. البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي، خو موږ کولای شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول بس وکړو.
له یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغه کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړ شوی و د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپل شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو سم په افغانستان کې د بې ځای شوو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوږدې مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال 6.3 میلیون افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بې ځای شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې له اوږدمهاله کورنۍ بې ځای کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنۍ بې ځای شویو له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډېری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بې ځای کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبیعي پیښو او بې وزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې له خپل خاوند او درې زامنو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بې ځای شوي ازادي راډیو ته وویل
میړه مې له لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوي او زیړی هم لرم خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندوز ولایت څخه بې ځای شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بې ځای شویو په کمپ کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کمپ کې ژوند کوي چې ټولې له اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشټوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي، د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بې وزلۍ او بېکارۍ سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځای شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځای شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6 میلیونه افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیه کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بې اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمیر لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لابد سپوږمۍ نه وو.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجې سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامعه له هم نه دی بدلی شوی چې په نمړی ورځې اغوستې وي. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامع اوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای یې په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته یې وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی
او درې میاشتې په بند کې تیرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه واځي ټلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د درې و د خپل لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بی اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وخت پر وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټول ماجرونو ته چای مقرر دي، دغه په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او کستونز هم موجود وي. موږ د ترکیه جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیه د پولیسو لخوا د نیول شویو بیا اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیه ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتل وو وستل شي وو وستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي وستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل وو وستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې 13 کسان په درې متری کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوس ته ویلي چې د ترکیه په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تاسو باور وکړئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه. 80% نارینه هم دغه سي مختصی و ټول بار په یو شیزه باندې پورولی و. متاسفانه مقابل لري نه راوځي و هر تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبرې او 80% نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و. خپله یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق
نن پام دی اکل خبرې کوم ملکیه موکړي. قدر منو وکړونکو، د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسولیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. خو له بعد مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي، د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبان حکومت په کور کې نیولې دي، دا چې مصرف نشي کولای له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسې باور وکړئ، یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سي کومه سروې وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغه سي مختصي وو. ټول بار په یو شیزه باندې پورولې وو، دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي. د انسان درد او تکلیف نشي احساسولی، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړې، د غونې په زراو بوجونه نور دغاړې. یو خوشینت مخ کیږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه د سره مخ کیږي. شیزه ته هیڅ د انسان په سترګو نه ګوري، ته علم کړی دی په دا مسله کې، ته کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپل پښه په پښه اړولی. نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. نه هم تا ته حق اولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې. فقط راوړی مصرفوای د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د لیور د اندرور دی، د دوه مسولیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې ده ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. ځنه داسې مسایل ورته رسېدلی چې دوی بیلتون ته، یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدلې. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی شیزې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنی د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سي کله ته ورځي یو داسې اورګان، یو داسې ځای ته سي زده غواړم دا سړی سره طلاق واخلم، ځکه زما ژوند را تر کړی دي. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، ماش نه لرم. نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر کړی. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوي سي ته یو سياسره، ته یو شزه باید هغه ژوند سر تیر کړي، کاغذ شوي کبد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد چی وای، په کورنۍ کې چې خرج او مصرف د میرمنو لغاړي وو، اوس د نارینه ول خو ځکه له تاریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د پخا په څیر لګښتور نه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، خو زه ته وایي چې زه لا شکار وکړو، د مصرف د ډوډۍ مصرف، د ماشومان مصرف باید ته ورکې. خپل کار وکړو، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکړو. نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هیڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه مړوړي خپل کورنۍ ته بیا غیم تیز که خاوند نه اخلي وایي ما ترکه. لکه چې تاسو کار کوئ، تاسو وظیفه کوئ، زه خو به کار نه کوم، کوم کار نه شم کولای. بیا ټول تاسو کار خلی افغانستان کې ځخه ډیر زیات زحمت باشي، خو هیڅ نه سوګر تهمیت ورکي او نه هم سوګي په قصه کې دي. خو خو جمهوریت وخت کې لکار او بارو وظیفه خو ستوي، اوس خو ویخنه شته خو کبیرون هموزي، اوس لډار سوګ خپل کور کې کوم خزانه پرې دي، شورت کار کوي، ډوډۍ ورته پخې کې، کالي ورته پریمینځي. ته خو ډیر د فشار لاندې دي. مې ورته چې زلا شوم ته کار کو پیسې وګټه، خو زه ورته کار نشته، پیسې نشته، زی کوم زینت اترو. بیچاره خو زه کوډکستان معلومه جمهوریت وخت کې، نو خو بیا هم خو د کور مصرف شانه ورکاو اوس چې بیکاره شوی، هر ورځ دوی غاغه مغال ای تومره حال بدی پدی کور کې مشومان لچار مې ویل نشو ته چې بیرونو زم سګندې پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پلان مو ټکول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه او مسولیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي. د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې خځه ورته خاله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، همداسې حقوق د بیا د خځې هم دي. نو خځه هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه ژوند یې آرام وي، نو خځه باید آرام وساتي او د خځې حقوق ورته ورکړي، او د خځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاري وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادې کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کاري به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کړي مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم اروازې مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولای، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ شاوخوا افغانو په تاسو باندې داسې یو هغه متاثر لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي ورسره کې هغه ته بیا متاثر منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خپل باندې راځي جنوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي و چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي. داسې نه نه، بالعکس د زموږ شاوخوا په شوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د خځې سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوږ مختزي او د ستونزو د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالي وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځې ده، چې هغه و سالمه کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنه ته. د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده، کوچنیانو ارزښتونو او مبادئ ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دا چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي، خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي. دا ډېره ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چي دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چي دلک ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه ونه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
په کور کې د خویندې ورونه وی پامل مسخد د یو د بل سره همکاري کړل د ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړ چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړ، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي ورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور درکوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کښې دا نشته چې دا نر دي دا ښه دي دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کښې نوبات دي که د کوټو جوړ کول دي یعنې ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا ښسې نه دي ویلي چې دا ښځه ده دا نر ده. د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی، هر څوک خپل کار کا. نو د کور فضا یې ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده.
بله، په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي، په تېره بیا د خاوند له مېرمنې سره، بیا په اوس شرایطو کې چې مېرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بېکاره سوي دي، په کور کې ناستې دي، بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي، دا به څومره بدې پایلې ولري؟
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي، یعنې د مېړه مور پلار یې نه غواړي، د ښځې خو سره او خوښ یو دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د مېرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کښې ډېرې بدې پایلې دي، یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل مېړه نه زړه ماتېږي، هغه نه چې کوم ژوند به کومې مجبوریته وي، د دوی د آیندې ته کومه تمه نه لري، لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د مېړه نه یې، هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کښې حالت کښې ته د ما سره همکاري نه کوې، نو د ما به ټول ژوند کښې ته څه ما سره همکاري وکړې.
کله چې یوه ښځه په کور کښې وي او اوس معاشم نه لري، کوم بل عاید هم نه لري، دغسې وخت کښې که مېړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي، دغلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي، د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کښې ناامیدي پیدا کېږي، او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړه، ځکه چې حتما ښځه په کور کښې بدین دیدونه چې د کور مصارف د مېړه په غاړه وي، حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري، که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه به ضرورت پوره کولی شي، او که نه وي نو مېړه باید یو لاسنیوی وکړه، او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کېږي. مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله، له خپل مېړه سره، خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي، په دې هکله یې تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زه منمه، دا خبر یعنې که ووایم 100% یې منمه، ځکه که یوه ښځه په کورنۍ کښې معاش ولري او هغه خپلواکې وي، مثلا وظیفه ولري، خپل وکولی شي د یا د مېړه سره په اقتصادي چارو کښې کومک وکړه د ژوند په ژوند کښې، او یا وشي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړه، د خپل د اولادو مشکلات حل کړه ورته، نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري. خو که ښځه همدغسې وي مثلا پیسې نه ونه لري یا معاش ونه لري، هغو ته په کور کښې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي، هغو ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي، یعنې ته ما په پیسو خستې یې دغلته، مثلا ته به باید د ما د مور پلار خدمت وکړې، د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کښې، که هغه معاش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کښې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کښې کار کوي، یا دوی دوکان لري یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي یا داسې نور کارونه کوي، که نه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کښې تشویق کا ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې، همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې، که نه بیا ژوند څومره ښه کېدلی سي؟
ژوند ډېر مثبت اړخ ته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلک ده، کله به ډېر وي کله به لږ وي، همېشه به دنیا څرخېږي، نو کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کښې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړه، حتی که کار یې وي که نه وي ووایي چې الله لوی دی، نو هغه مېړه به همېشه د هغو ښځې احسانمند وي، بیایي به چې یعنې مثلا همېشه به د هغو سره ښه سلوک کوه او همېشه به غواړي چې خپل ژوند د همېش دپاره د دغو مېرمنې سره مخکې یوسي، ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دې سره په سختو شرایطو کښې ولاړه وه.
بله، یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کښې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي، مثلا لکه ترشي او لکه اچار، یا مثلا پیرکي پخوي، یا مثلا دسکش جوړوي، لیف جوړوي، جاکټونه جوړوي، بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کښې په اقتصاد کښې اوږه ورکوي، د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همېشه خو ډېری چې دي همېشه د خپلو د مېړه ملاتړ یې کله د هر شرایطو کښې، که په هغو کور کښې جیګرخوني وي که پریشاني وي که اقتصادي مشکل وي، مشکلات وي، د مېړه سره یې حل کړي دي، ته یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده، نو همېشه دی چې دي ما ته یې نه ده منلې. پیل حالت چې په افغانستان کښې راغلی دی په نارینه وو باندې، چې کوم ماشتران خلک چې دي هغه یا دستفروشي کوي، هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي، خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي، دا په ژوند کښې ډېر مثبت اړخ لري، دا به د مېړه دپاره یوه غوره مېرمن وي، د تل د پوره چدي په سخت شرایطو کې د خپلم ناتړ کړای دي
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابر ولا وس هغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړی خځم بیکاره وي سړی بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دي لسی
کورنۍ مشکلات خو کوی مشته اخري حد پورې زیات دي لشي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار څخه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په اینده کې مثلا ویای چې یعنی ته مور لپاره څه کړی دی د مور لپاره د څه وړی دی اگر چې د مور د پلار زحمت واغې څو وخت نه هېریدون کړي خو هغه ماشوم بیا هغه نشي در کولای په دغه ذهن باندې غټیږي هم دغه په یاد رسی چې د ما د مشکلات حل کوون کې خود ما مور وکنه او ته خود ما د پاره هیڅ نه دی کړی مور به خپله بیکاره شول موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېری او د ښځې د مېړه ما باندې زم ډېر مشکلات پورته کیږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کیږي چې یعنی که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنی ته ما نشي ساتلی نو خو حتی خبره طلاق ته رسیږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي
بله په داسې یو وضعیت کې به تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنی هیله کوم ځنه چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګه ودرېږي که هغه مالی وي که خدای نخواسته کورنۍ مشکلات وي نو خپل مېړه ته ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا چرخه فلق ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به م نه وي کړي ما په نظر به کوم غټ شی نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې خپل مېړه ته څنګه ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا نه دی اوس حداقل چې سړی په لاس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مل خپل میړه سره تیری کړي امکان لري چې لږ راته وایي چې څه رقم سخت ورځې مو سره تیری کړلې
بله وکړم موږ چې کله واده وکړو موږ کورې چایم نه لرل نو ماته مې خواوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادی کې چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې د موږ لور خور تاسې بوځی هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړ شم د داسې په موږ سویه چې دایده یې مغه ژوند وکړم نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغه هلته مثلا مشکلات و کورنۍ و د ما همیشه ما شکایت نه دی کړی زه د ده څنګ ولاړه وم نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوسه خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې هغو زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړله چې زه نن دلته هر څه یم د دې په مټو یم
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه خېګنه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسې په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ور باندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه دا چې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ بالکل
رښتیا واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو معلومه نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې پاتې دي که نه بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې وه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنی ما ته چې دی د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه وي یم 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوړته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې به یوه قرباني ده که نه که ما د تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا مخکې ورکوم خدای خو نه شوه
بله لنارینه اوس که تاسو غواړئ چې په اوسنۍ شرایطو کې خپل مېرمن او څه ډول ملاتړ وکړي
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې یعنی ښځې کومه قرباني دي نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د ملاتړ وکړي هر کورنۍ او هر ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند په اړه بیلوي نو د نارینه نه مې خواهش دا ده چې خپل ښځې درک کړي ډېر ښځې داسې مې کېدلې دي یعنی ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لري خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي
هیڅل نشته واغه خو قربانی ده نه د څه خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل دې خدم لا تړ اوسه همیشه
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسې
تاسو نه مننه خبرت
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه تخراغلی په دې خبرونه کې د دروغ په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري
دروغ متاسفانه یو بد صفت او منفي صفت او مؤمن کله هم دروغ نه وایي د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي ځکه دای د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دای خبرې جوړوي نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري متاسفانه خلک احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف توڑی او گنہگار انسان تبی خبر دشه نو هغه که الله ورتعفو نه کوي نو بیا د جهنم طرف توڑی نو کله کله انسان چې دروغ وای او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه د خلکو په مخ کې د ځان شخصیت منځزي او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی ځکه منافق هم اذا حدث كذب کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وای او د مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وای د نور هم دروغجن پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی دا وځي کوچنی و زم د مور سره او امور ماته وچ راشه واخله او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستاسو په لاس کې څه دي نو زما مور ورته وی چې زما په لاس کې خرما ده کجوره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چیرته ستاسو په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې دا د ماشوم ته دروغ ویل نو طبيعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري خلک احترام نه کوي خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معاملې نه کوي ځکه دای پښ کې دروغ وای بزنس او په تجارت کې هم دروغ وای او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وای او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وای یعنی د الله جل جلاله من هيڅ خالق ونه مني او به ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې ما باندې دروغ وای فليتبوا مقعده من النار نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځانته کوي
کداره تو وای چې له دروغونه نورې څومره ستونزې را پیدا کیږي مثلا دروغجن انسان چل کوي دوکا کوي فریب کوي په هیڅ کې صادق نه نورې څومره ستونزې را منځته کوي
تاسو مې ربانی وکول دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشي ده رسول الله سمته او صحابي راغی ډیر زیات ګناهونه کول نو دا ورته وی چې یو شی زکول شم چې هغه ونه کوم په ټولو څومره ګناهونو کې شراب شکل دي زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي نو ورته وی چې ته دروغ ما وایې انده یو کار د پریدا نو د رسول سند مجلس نه راوته چې کله د شراب چکلو وخت راغی نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب اوس کم او څنګه پوښتنه وکوي چې چیرته وي او څه وکول زکه ورته دروغ وایم دا خو ما وعده کړی الته او کرښته ورته وایم نو دا خو به خبر د خلک د شه نه خوښوي هم داسې کوم چې سره ارتباط وو دغه وخت راغی نو هم دا خبر ورته یاد شو چې خلک خو به شرمې کوم او خلک د ما غلطي او فاول ملاحظه کوي د نور ګناهونو وخت راغی نو هغه خبر ورته په یاد شو. نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټول ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي د کفایت کې وي چې هغه به شخصیت انسان وي، نو هغه ورور وي او چیرته خور وي، خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ور سره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي، حتی که دای په ستونزه کې هم وي، دای په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ور سره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دای خپله یو قسم ټینشن کې اوسیږي، یو قسم دوامخیزه ژوند کوي، نو د خپل د په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغیز لري، نو نشي کولای لکه څنګه چې د ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مختبوزی. نو د دا ټول ژوند د چل فکر او پریب نه ډک وي، همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکولی شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وښيي، د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي، خپل ځان پیسه داره وښيي. بعضې خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي یو موټر راوباسي، یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړي، د چا سره کومه بزنسي معامله لري او چې اګریمنټ ورسره لري، نو خپل مېلمانه هلته استقبال کړي او بعضې خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجاهت ورته وښيي چې دا زما سیکورټي دی او دا زما سکرتریات دی، زما هغه دي په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزوت پرستیج ورته ښيي. بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ساسو لومړی په دین کې حرام دي، او لکه مخکې چې ما تاسو ته رسول سلام وایي چې المؤمن لا یکذب، مؤمن دروغ نه وایي، کېدای شي بله ګناه وکړي، کېدای شي شراب وڅکي، کېدای شي غلا وکړي، کېدای شي بله ګناه ورنصار وایي، خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي. او حتی که چیرته د یو انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې د ده په عقل باندې ډېر زیات یو شی هم ګټه ورته رسیږي، نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره، ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي، د فجور او فسق د طرف ته کش کوي، او د دوه نهایي نتیجه چې دغه به متاسفانه شي بیا جهنم دی، او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي د ټول هغه ژوند چې هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي، او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي، متاسفانه د خلکو مخ کې هم ځان لري، الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري، او د ټول اعمال چې دغه جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې د نفاق او علامه د منافق او علامه ده، هر څه چل والا او پریب او ظاهر کو باندې دغه انسانانو وایي چې چلاکه یم او زه پوه یم او زه زکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا زکاوت نه دی او نه چلاکی ده، بلکس د خپل ځان هلاکت تک شکول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپل شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته. په فایل کې به درته وایي چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامیدلی سي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلکو خوښيږي، خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. موږ تاسو الله امر کړی، یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای خلک چې تاسو ایمان راوړی، د الله نه وډارسي او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل د رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی، او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کله لا یخذیک الله ابدا، حتما الله بریا درکې وي، ته بریالی الله دې نه شرموي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و، د مکې مکرمه قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې د دې پیغمبر شي، هغه ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قران کریم آیتونه دي، او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږو. واذكر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سورة مریم سورة پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو د ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دای خو لومړی ګټه دغه ده چې د انسان خپل صحت یې جوړ وي، خوشاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ټول ژوند یو قسم ته وي، د دوه مخیزه ژوند نه لري، یا په بل معنا باندې چې د ده په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د ده وي، الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې، د ده په کاروبار کې، د ده په بزنس کې، حتی که چېرته تاوان هم وکوي، رښتونکي وي، بې ځایه قسمونه ونه خو بزنس او کاروبار کې الله جل جلاله د دې په کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورکړ کړی وي، ځکه چې دای چرای دای مطمئن دی د خپل خبرونه، د خپل وعدونه او د خپل شخصیت نه. نو دای یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه شوان امر کوي او مانی د کښنه چورته نه کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسيږي، او د خپل کورنۍ سره صادق اوسيږي، د خپل ملګرو سره صادق اوسيږي، دا به د خپل ټولو ملګرو دوستانو او د نور متعلقینو په مابین کې دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثر خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي. نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسیږي. هغه که چېرته په لیکنه کې وي، هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوخیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي دغه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ په تاسو لرو وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغ او کلی وران کړي وو. دغه ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي، او د ده عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه وسلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه وصدق طمأنینه. وایي هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي نو جهنمی ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاورې وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څپساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوخ باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لور او استاس رمای وخړه، او چې ویل چې راشي لور غي رمای ورنه باش کوي، خلک بټول ورته ډول وغه نو د وې چې د ټوخ سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لور ختم راغلی وو، او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وای خلک هغه پیژني، هغه بیا ملاحظه کیږي، خلک دغه خبره نه مني، او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسيږي، او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. د دې انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند خري. نو دغه انسان چې دروغ وایي، دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زونه د دروغجن انسان زونه مړ دي، نو دا بیا خبر ده چې به بخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دا دروغ مو حلاکت تکش کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که په رښتیا باندې انسان سر هم ځي، بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي، او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه دا چې د صلح په خاطر باندې دوه انسان سره وران دي، او یو انسان ورزي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستاسو په مقابل کې خوري ښه نظر لري، او ډېر عالي نظر لري، او ستاسو سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ شي، دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زونه غوړي سره رلند کړی، دا جواز لري. او همداسې په جنگ کې دروغ ویل هم وایي چې دا جواز لري، چې تر څو جنگ وي او انسان هو غوړي خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې، البته د ښځه او د خاوند تر مابین هم په داسې یو حدود کې چې هغه حدود کراس نشي، نارینه که خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یا نشي پوره کولی، دی ورته شخص صحیح د زبردست وکړم، یعنې په یو خاص حدودو کې که دروغ ورته وایي، دې کې هم ان شاء الله استحرج نشته، خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي. او د دې اهداف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي، چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ مختلف دروغ سره کړي. وزل مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي ډېر سره لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ دي. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کیږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه باندې تیر کړي خو حتماً پیژندل کیږي. نو دا ډیره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسیږي او دغه تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان به هر بازار کې ورسره مخامخ کیږو او هغوی سره سلام کلام لرو، او بله دایره ده زموږ تاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بد ځنې دوستان دي لنډ. دغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ تاسو کورنۍ دایره ده. دغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونیشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نوي کړی نو هغه باندې باور ونیشي، یا بل کومه معامله امتحاني معامله ورسره نوي شوي هغه باندې باور ونیشي. ځکه د انسان پیژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی، او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل انعام د حیوانات نه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چا سره زه تعامل کوم د هغې هغه جن زرا معلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، دا چا ماته را معرفي کړی. ځکه دا ډېر زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د یوټیوب پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هېواد زه اوس ورسره معرفي شوم. تقریبا څو میاشتې وشوې خو چا چې زه ورته معرفي کړی یم دی دوی ون سرفای دی، تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورسره کړی دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورتحال کې، ډېر زیات باید هغه وکوي، تاکید وکوي دغه جرل، دغه اصول، دغه ټول شی باید په ځان ته باید اکرام معلوم کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درنو دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوي. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Mama
سلو سروان.